دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د سهار نه هو په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه او رپورټونه اورو. د دې علاوه درته زه هم رپورټونه لرم او په خبرونه کې به درته سندرې هم در خبرې کړو. که تاسو غواړئ چې را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړئ نو پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی، وروسته به په ټلیفون، وایبر، واټساپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تازه خبر دا دی چې د راپورونو له مخې اسرائیلو پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده. او په ډیره اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 500 کارکوونکو په ګډون وته نه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلې ویلې دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلې دي چې د اپریل پر 19 یعنی نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښول شوې دي. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغه څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونه کوي وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونو بېپیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډ کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. زرداري د چا نوم وانخیست خو ویل چې ګاونډي هیوادونه دي په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته پټن ځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټن ځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتولپالی وسلوال په ایران کې پټن ځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال لپولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنوري کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکونکو په ګډون وته نه وژل شوې دي. د ډیره اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون مازیګر په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې په درابڼ کې د وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وسلوالو حملې کړي دي. تیره میاشت هلته پر پوځي قافلې په ځانمرګي برید کې 2 سرتیري وژل شوي ول. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپې پر مهال له وسلوالو سره پنخته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نن سهار د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټي ډي سرتیرو بېګا ناوخته د ځنو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته له وسلوالو سره نښته وشوه. دی وایي چې په نښته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی ژوبل شول چې د پېښور حیات آباد کمپلیکس روغتون ته یې انتقال کړل. چارواکي وایي چې ولسی وګړی امین شاه وروسته په روغتون کې ومړ. د دا ونه ویل چې هغه ملزمان په کوم تور مطلوب ول، خو زیاته کړه چې د وسلوالو لټون روان دی. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول، خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بې له اجازه چاپه وهلې ده او بی ګناه مشر یې وژلی دی. د جمرود سیاسي او مدني فعالانو پیښه غندلې ده او له چارواکو څخه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلور سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر اوو نیمو او د کابل پر اوو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شلوره سیالي بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالي د باران له وجې خورا وځنډېده او منتظمینو پرېکړه وکړه چې لوبه پنځو اوورو ته کمه کړي. خو شاهین شاه افریدي چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاونو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پنځو شلوور سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
د خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو دا او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. وسم ورزو لمړی موضوع ته. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویل دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا سخکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د تیر اونۍ په پای کې پر اسرائیل کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغه څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د د په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچا د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو وبخه اسرائیلي چارواکو یو پوځي اډې ته د لګ زیان رسیدو او د یو وکلنې ماشومې د شدید زخمی کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلي ول چې د ایران حمله ناکام کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بیساري برید د جواب ورکولو ژمنه خولې و، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې جواب به کله او څنګه ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د غزې سیمه چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پکې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي. په دې اړه باندې نور معلومات هم درته په خبرونه کې درکو او تاسو را سره اوسئ. تازه خبر چې مې در سره شریک کړ هغه دا دی چې اسرائیلو ویل دي چې امریکایي رسنیو ویل دي چې اسرائیلو پر ایران باندې حمله کړې ده او دغه چاودنې چې دي دا اصفهان ښار سره نږدې اورېدل شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل در سره په راتلونکي غړي کې شریکو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتیدونکو نام نه اندېښنه خولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دوی پاکستان باور لري چې ترهګری د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستان په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 ماده د درېمې برخې لمخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتشپېته کلن آصف علي زرداري سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې خولې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګلایاز پر رپورټ کې
په پاکستان کې لاتیر سو میاشتو رئیس ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړي چې دا به حل کړي. خدا پاکستان حکومت دریز دری چې ایکس د هغوی اندېښنو ته جواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي د ځکه ور باندې بندیز لګولې دي. بلخو ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لری کول لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتی، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې و. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې ډېر ضربا سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړکی سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا می خبرې کوي یا بغیر له ثبوت تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سخت قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زموږ حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چا تلاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال رتویل چې دا یو تشویشناکه صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانی بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. حکومت امدا غواڑی چھ لٹ ٹویٹر ہا خبر لری کری چھ دوی پرزد کچری. حکومت امدا سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیسبوک، انستاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورس حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی وو. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وای دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا جدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چی حکومت نہ زی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا. دا ریاست بیانی چی زڑیو نہ سمیوی نو دا ٹولنی زو رسنی و راتگ روستا دا دی دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو په ایکس پانه داسې خبرې شروع شوې چې په کې د ریاست بیانیا په کې چیلنج شوی و. خو ریاست دغه خبرو ځوابولو کې ناکام شوی او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغه بندیز لګولې.
هارون بلو زیاته کړ چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18مې بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لوتویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
دا خبره غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسټر آفس یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسټران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سمجه دي هغه ایکس استعمالې لري دي او د حکومتي افیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ دی خلک ټول او سمجه دي هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کی رژیم چې دی هغه یو ټوټالیټیرین اسپیکټ ته چې لارج شي نو هغه ځان خوشاله ولو د پاره خو دې باندې پابندی لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته اکسس چې دی هغه روکاولې نو دا هغه څه فائدہ چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پو یو بجا،
تاندی ہلے
پو دوانی مو بجو،
دا مشال پنم
پو دریو بجو،
حجرا
پو سلور نیمو بجو،
دا زوانانو غگ
پو پینزو بجو.
په اسلام آباد های کورٹ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورول شویو فیصلو پر ضد د درخواستونو اوریدنې روان دي. های کورٹ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده، نو ځکه وکیلان باور دي چې هغه خای ژر له زندانه خوشی شي. یو شمیر شنونکي هم ګڼي چې خای خان له امنیتي ادارې یا استابلیشمنت سره تر روغ جوړې وروسته آزاد شي. د پاکستان پوځ البته په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځنې نور شنونکي د عمران خان د خوشی کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو څرګندونې ردوي. راشد خټک له اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اوریدنه دوام لري. د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې هم د ته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اوریدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه راخوشي شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر گوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موکو دغه دعوا وکړه، خو تجزیه‌نگران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بیل بیل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د رتی رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی، نو عین ممکن ده چې های کورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو لاره هواره شي. دره تو شخانه مقدمه په مثال ورکول سره مشال ریډیو ته ویل،
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ
دا دلچسپ کیس چې عمران خان ته پکې سزا ورکړل شو. په دې مقدمه کې خطر د دفاع موقع نو ورکړل شوی، په سرکاري گواهان د جر حق هم نو ورکړل شوی. د احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکړې و، خدا شیخ کردا چې هغه سزا ورکول نه غوښت. هغه د دې مقدمه نه ځان خلاصول د پر رخصت لو درخواست هم ورکړې و، خو بیا مقدمه واورید او سزا یې ورکړه. ما دا ټوله مقدمه کتلې ده او د اډیال زندان په خصوصی عدالت کے بجج بشیر داس خردو لکل ڈیری مجبورہ چناست
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اڈیالہ جیل میں رہتی تھی وہاں پر جاتے تھے.
خوب اسلام آباد کے خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی وچ عمران خان دا وکیلان او دا تحریک انصاف دا مشران دا وے دا باور ور ندی. البتہ عمران خان دا اسٹیبلشمنٹ سره دا روغ جوړو نه پس رخلاص دی شی
دا روجی دا اخری ہفتہ چوا پدی کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور راغ دلتے اڈیالہ جیل کے دا پارٹی چیئرمین عمران خان سره ملاقات کو او واپس سیدھا لاڑو دا کور کمانڈر سره د کابینه ول تبیا لکه غی سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناستو نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې دی چې کومه دا ګونګوسې دی او دا چې کومه داوی دی ته هم د څه قسم خبرې تقویت ورکي.
بلخ په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي و سم نه غواړي که هر څو باور ورکړل سي دوی زما د خیال چې باور پروت ولي. عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي با دغه نومه خستی دی کنه د فوج د مشرغه او د دې خلکو غدرته نومه خستی دی چې دا خلک ما وژني اسما خلاف سازشونه روان دي، نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زمانه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کېدل یې خو دا دی سیجر را وتل ماته داسې نه ښکاري چې ما خان دي د سیجر را ووز یو څه وخت خو لا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزورې او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې دي، خو له زندانه زر راخلاصېدل یې ګران
ماحول غوني ریلکس شه دی، لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه سټانس دی یا چې هغه حکم موقف دی هغه سټیل چې کوم دی هغه ډېر سترانګ دی. نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي، نو دا چې کوم دی دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پالټۍ مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغه چار ساتل غواړي. ازي حدا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دی اغه ډیل چکم دی اغه ډیل کور ته تیار هم نه دی او بل خبره ده چې اغه چکم دی کنه ریهای اغه انټرېستډ هم نه دی.
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې وه چې وروسته اسلام آباد های کورټ وځنډوله. دغه شان د عدالت په مقدمه کې هغه ته 9 کاله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال R A D I O ولیکي.
په خیبر پختونخوا کې نوې تعلیمي کال پیل شوې ده، خو د غنو خوندزي وز د کون کې شکایت کوي چې لای نصابی کتابونه نه دي ترلاسه کړي. د ځینو سکولونو استادانو مشال راډیو ته ویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته د تیر کال کتابونه ورکړي. خو دوی وایي چې ځینې کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګه نه وي. د تعلیم ادارې ویاند افراسیاب خان وایي چې د صوبې 85% خوندزي ته نصابی کتابونه لیږدولې دي. د عظمت علي شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2025 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې. خو د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه نه ورکړې شوی. دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي.
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړې دي او دا کتابونه ټول ځاړې دي. سنه پانه شلې دي، سې کتابونه کم دي، سنه پانه شلې دي، بس باندې ماشومانو کې غیر اخلي دي. حکومت وی موږ سره پیسې نشته، پیسې وسره نشته. مدا ماشومان زموږ هم روس نه کیږي، پرایویټ سکولونو ته وړي وو مدینه داخله بیا د ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سره کتابونه پیسې نشته.
د اپریل په 18 د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3.7 کروڑ کتابونه چاپ کړي دي. د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولو صوبي سکولونو په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریز سیمو کې کتابونه تقسیم کوي. په مردان کې د سرکاري پرایمري سکول استاد انور زیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته. باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي.
تر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر 12 پورې 50% کتابونه. اگر چې دا ویل دي دا د غیر وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته کاری کتابونه نه راغله. مونږ او استادان چې یو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کوبل ته شنو مونږ دا غینه غزاله کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او پدې باندې مجبور وي چې وړو ته مو غزاله کتابونه ورکو پاږی چې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا هغه جاری کړل ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 85% سکولونو ته نوي کتابونه لیګلی او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیګي.
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوی دي. 500 سرکل سپلای مکمل ده. اولنی ترجیح دا ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه له اول سپلای ورکول شي. کوشش په چل تا اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي. اوس پورې تقریبا 15 ضلعو کې سپلای مکمل شوی ده چې پاغه کې ټانک لکن هنګو کوهاټ او ثوابې شامل دي او نور کمی ځلې چې د هغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي. نو نوي کتابونه هم سپلای شي او کم چې د ماشومانو نه کلیکټ شوی کتابونه نو هغه هم د نوي سټوډنټانو ته ملاو دي.
دا کال 2023 د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلی چې روان کال ورته د نوي کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دي. ادارې د جنوري په میاشت کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړه کړې و چې تر مخه یې سخت کال صرف د ډومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته به نوي کتابونه ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ.
مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوال ټولنې غوښتې دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال راډیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې اکثر افغانان د درملو، خوړو او سرپنا په څیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري. د اسمت ساروان رپورټ.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیا الدین صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حاضر ده منځ دېش 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهیږي چې د یو وخواړه لکه مکړي.
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تاش زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالر او تارتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو پر موجوده لوژې په دغه هواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان لارستنیدونکو کورونی سره د مرستې لپاره په پلو کې ستا او د تیر کال په شان کورونی ته د قوی انرژي لرونکو بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شغلی صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 304,000 راستنو شوی سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 شپږ ډیر زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپنا وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې پاکستان په نړۍ کې د تور ژړی یا هیپاتایټس سی تر ټولو زیات مریضان لري. هغه سازمان په تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې 80 لکه وګړي په هیپاتایټس اخته دي. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی 241 میلیونه ده. په تیرو کلونو کې په نړۍ کې د هیپاتایټس د بی او سی قسمونو تر ټولو زیات رنځوران په مصر کې ول او هلته د ناروغۍ د خپرېدو مهم لامل په نامحفوظ ډول د ستنو، انجکشنو یا پیچکاریو استعمال خول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ډیری خلک د هغه رنځ په اړه پوهاوی نه لري او د ډاکترانو پر ځای اکثر کورني علاجونه کوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور چې د اپریل په 14 خپور شو خایي چې په پاکستان کې د هیپاتایټس سی یا تور زیړی د رنځورانو شمیره په نړۍ کې تر ټولو لوړه یعنی 8.8 میلیونه تر رسیدلې ده چې یو لوی علت د غیر محفوظه انجکشنونو یا ستنو استعمال دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد د ایف جی پولی کلینک هسپتال د گیسټرو انټالوجي د سانګې مشر ډاکټر اکرام زاده وایي چې وایرل هیپاتایټس په دوو ډلو کې ویشل شوی دی. یو هیپاتایټس اے او ای دے چې عام زیړی بلل کیږي خو دومره خطرناک نه دی او علاج زر کیږي. بل هپټایټس سی او بی دے چې تور زیړی ورته هم وای او پورا درملنه او پرهیز تا اړتیا لري او که په وخت درملنه ونشي نو د روغتیا ډېر ستونزې راولاړول شي. نو موړی زیاته کړه
د بل ګروپ چې لسته ته چې موږ هپټایټس بی او سی وایو یا تور زیړی وایو نو دا زیات خطرناک دی. په دې وجه خطرناک دی چې کله دا کرانیک سټیج ته لاړ شي یعنی دینه یو اوږده بیماری جوړ شي هغه بیماری چې هغه په وجود کې موجودی او دا کم سے کم ڈیوریشن شپږ میاشتې شپږو میاشتو نه دا کله سیوا شي نو دې ته بیا موږ کرانیک وایو. دا په دې لحاظ سره خطرناک دی چې دا بیا جگر ته ډېر نقصان رسوي, جگر خرابوي, د جگر کینسر جوړیږي, د دې جراثیم خوریږي, دا د وینې نه وینې ته ترانسفر کیږي.
د دې راپور لپاره د نړۍ د یو سل اواتیا هیوادونو څخه شمیرې راټولې کړل شوې دي او ښایي چې کچرې د هپټایټس بی او سی د پیښو شمیر یو ځای کړل شي نو پاکستان په نړۍ کې د چین, هندوستان, انډونیشیا او نایجیریا پسې پنځم ځای لري. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاش خان وایي چې غیر محفوظه انجکشنونه په نئی خانو کې د اوزارو صفایي ته پوره پام نه کول, په هسپتالونو کې د عملیاتو پر مهال له جراثیمو پاک اوزار نه استعمالول او د وینو د اتیو په مرکزونو کې د صحت د اصولو خیال نه ساتل د دې رنز د خورېدو لوی علتونه دي. نوموړي نور وویل
که د دې موږ ترانسمیشن نو سټاپ کول غواړو نو چې موږ ماس د دې سکرینینګ وکړو لکه د هر چا بلډ ټیسټینګ وکړو دا غې نه پس ټریټمنټ وشي چې د ترانسمیشن دا یو سلسله ده دا بریک تھرو شي او حجام سے کم دی چې دا غي هم پراپر یو گائیډنس وشي او ویتا یو پراپر سرټیفیکیټ چې دا وی سره مطلب پرس کا د صفایې چې دا وایرس مړ کولو په کم سامان دا غي تنظیمینو ښه کنین چې واغی خلاف اکشن واغستې شي او دا سه یو سیف بلډ ترانسفیوژن پریکټس هغه موږ په ټولو صوبو کې انټروډوس کو.
د ډبلیو ایچ او راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې ځینې هیوادونه داسې دي چېرته چې د هپټایټس سی او بی وایرس د خپرېدو شدت ډېر شوی دی. په دوی کې ایتوپیا, بنگلاديش, ویتنام, فلیپین او روسیا شامل دي. بلخوا چین, هندوستان, انډونیشیا, پاکستان, روسیا او امریکا داسې هیوادونه دي چرته چې د نړۍ د هپټایټس سی 50% رنزوران موجود دي. د اسلام آباد په پولی کلینیک هسپتال کې د اینه د رنزونو متخصص ډاکټر اکرام زاده زیاتوي چې دا رنزونه پورا درملنه او پرهیز ته اړتیا لري خو په پاکستان کې ډیر خلک په وخت معاینه نه کوي او کنا جوړ شي نو د پوه ډاکټر په ځای یا خو په حکیمانو پسې ګرځي او یا کورنۍ علاج کوي چې ورسره لدی وایرس د خلکو د مړکېدو کچا پورته شوې ده.
بدقسمتی دا ده چې زمونږ د خلکو خاص کر د زړی په حواله سره داسې عجیب و غریب عقاید جوړ شوي دي چې هغه د ډاکټري علاج ډیر کم خلک کوي. بیا بدقسمتی زمونږ دا ده چې د کمیلمۍ په وجه باندې خلک هغه طرف ته زیات رجحان ساتي نو هغې کې جگر کې ډیر نقصان وشي چې بیا لیور ترانسپلانټ ضرورت راځي یا ایون د لیور د ترانسپلانټ د لیول نوم خبره مخې ته تللی وي او معامله او بیماری شي نو لا علاج شي.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د روغتیا قامی ادارې د هپټایټس د مخنیوي د نړیوال اتحادیې په مرسته د هپټایټس د بلابلو قسمونو په اړه د پوهاوی او مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه لړ کې تیر کال د جون په میاشت کې پراول پنډې سیمه کې د هپټایټس د مخنیوي په مقامی پروژه کار شروع شوې دي او لدغه ځای تر لاسه شوی معلومات او پوهاوی د هپټایټس د قابو کولو د قامی پروګرام برخه ګرځول شوې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره تاسو برخه اخیستای شئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی, هلته ورل مخه ځینې تبصرې راغلی دي خو تاسو کولای شئ چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوند د خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لکھلے پیغام پر خو دیش ہے۔
اور ادھر کو پو واٹس ایپ وائبر ہم رسر رابطہ کول شے شمیرہ پدے خبر تیا کی
د مشال ریڈیو خبرونه ستاسو لپاره دی۔
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو۔ د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 340 1019۔
فیس بک باندې می درته پوسټ لیکلی دی او هل توار لمخه ځنی تبصری را ته راغلی دی۔ ډیر یو کسانو را ته موسم حال بیان کړی دی، لکه مراد د وړ لیکلی دی چې نن نری نری باران دی، او انصار الله خان هم لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې باران دی، حزب الله ارمان لیکلی چې په ډیر اسماعیل خان کې له 1200 ساعتونو راهیسې مسلسل باران دی، ابو عبداللہ صاحب لکھ لی چھ پپے خبر کے لشپے راہی سے باران دے، او احمد ثاقب لکھ لی چھ پ غزنی کے لتیر و دو ورز راہی سے باران دے، سید بارام سید لکھ لی دی چھ پٹانگ کے لبے گاش پے راہی سے باران دے، او ہمایون صدیق زادم لکھ لی چھ باران دے، او متی اللہ مستان هم لیکلی دی، مستان هم لیکلی دی چې د افغانستان د پکتیا ولایت کې هوا بارانی او وریځ ده. ما سره یو کس دی او خبرې راوړی دی، ستړي مشې، نوم مراته وخی او سیمه هم.
وعلیکم السلام کاکر صاحب، څنګه ښه بخیر؟
مننه صاحب، ته دې راته نوم وخی او سیمه.
حکیم جان کاکر یم، لکه لاسې پلاس.
ښه، حکیم جان کاکر صاحب څه خبر مراوړی؟
کاکر صاحب، ما یو غشتنه لرال د پاکستان له حکومت څخه.
ښه،
ما له مال دلته تقریبا موږ د کلاسی پلا بازار ز دون لیری تقریبا 44-45 کیلومتر فاصله ده.
ښه،
او و دا موټران والا کری دون پورته کړی دی، مخ کې به اویار په لکه اخته له دوار خو به یونینس له 140 دا کدار به اخته، اوس تقریبا هغه دی له 3 سال راز اخی زموږ د پاکستان حکومت زده غشتنه د سیموشت د باید یو موټر را کی سیموش خپل نه ارزان ویراته دلی دارنګ خو د کریسکو بالکل ډیر تکلیف دی موشت.
صحیح، یعنی تاسو غواړئ چې حکومت ته د ترانسپورت نظام جوړ کی، بسونه جوړ کی کنه لکه پر
نو بس د باید موشت او باید موشت د یو بس را کی سیموش هغه به دوی خرچانه کې دلته سره ډیر دی بیخي ډیر الکان هغه 50-60 الکان پر کوز نو دا د غي سره
په ډیر تکلیف دا دغه ته د 50-60 الکان چې تاسو یادوي تاسو وای چې کالج ته زی یا مکتب سکول ته زی د دې لپاره بس غواړي
سکول ته
زی.
او کاکړ،
او استاد عمر څومره دی؟
16 سال 16-17.
ښه، نو تاسو وایئ چې دا د سکول ماشومان چې دي دا 45 کیلومتر هر ورځ چې ځي د دې لپاره د حکومت بس ورکي
بس درا کې موږ ته ګوالي درځي شنه لرته بس په ګوالي درځي دغه ته د بس را کې ډیر الکان زموږ د زایغه او ډیر تکلیف دی موږ ته کاکړ چې په خدای شګر سه.
سمه ده، مننه، خوشاله اوسې حکیم جان صاحب. او نظر دی خبر دی راور رسید ستونزه دی راور رسید خدای ته خوشاله لره موږ به کوشش وکړو زه پامیر یم زه پامیر یم
اواز ډیر ورته سوې دی نو بس مخانه غواړ
خیر دی راته وای
پامیر سهل شه ما دا ویلې مال زما له دا خو خپل روز انده یو ریکوست دی چې با اوس مال بارانونه ډیر سوې دی د بارانو موسم دی بعد د افلاران دا وکړي خپل ماشومان داس د غرو طرف ته یا داس ماندو طرف ته پرې نک دي څنګه بیا ته کله کله له بعد مرغ بوس پارون دم ژلې سیګ داس ژلې وس یا الکان ماشومان به دی کینی د غرو کې دا کرسی کې شیا نشنی دی دوی دا کاج بس بده کې چورت نه وسی یا اور روان دی یا څنګه دی یا څنګه دی بس هغه باران پروس بس نو له بعد مرغ کله کله
سم د مننه خوشاله اوسې آباد اوسې خدای پامن حکیم جان کاکړ صاحب را سره دی وی چې په کلاس سیف الله کې دا شپاړس کلن دی د مکتب ته ځي او دی وایي چې 45 کیلومتر مزل کوي نو ګاډي کرایې ته ډېر زیاتې اخلي نو دی غوښتنه کوي له حکومته چې دوی ته دی بس ورکی چې دوی سهار له کوره جګی او مکتب ته رسی د بہادر زی په غږ یو سندره ده د وطن په اړه باندې دا د مشال رادیو په تخنیکی او مالی مرسته د جوړې شو هغه لاسو سندرو برخه ده چې موږ یې درته د اکتوبر لمیاشتې راهیسې نشرو راځي چې دا سندره واورو او د دې ویډیوګانې هم یو ویډیو مو درته نشر کړې د نورو ویډیوګانې هم ژر روانې دي هغه به هم در سره شریکو راځي چې دا سندره واورو تر هغه وروسته بیا راځو
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګل غیګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطن برلی
اد دمانوس پرلی زما پزلوری گی سچ باران باران شم کلب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال رادیو تو غوږی است سلام پختونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ نو د دې لپاره را سره رابطه وکړئ پر فیسبوک باندې نور کسانو هم راته د موسم په باره کې لیکلی وی خو زه د موسم خبرونه نور نه وایم د پیخیل پټان راته لیکلی وی چې سی ان جی 40 کیلو روپی کیلو ګران شوی دا او نوې نرخ چې دی هغه 340 کیلو روپی یا کلداری کیلو ته رسیدل دي نو دا مختلف خبر وو او لدی پرته زنو کسانو راته د پر ایران باندې د حملې د راپورونو پاړه هم ویلی دي هغه خو ماته سره تازه حال شریک کړ پراتلونکي غړې کې نور تازه حال هم لرم غم در سره شریکوم او د دې ترڅنګ راته محمد حسن صاحب لیکلی دی چې په جنوبی وزیرستان کې له 1200 غنټو باران دی او محمد وقاص راته لیکلی چې په ادم خیل دره کې پرون شپې راځي باران دی تر اوسه پورې روان دی باران چې دی په مختلفو سیمو کې زیانونه هم اړولې دي او د زیانونو په اړه هم تاسو په تیرو ورځو کې راپورونه اوریدلي دي هم د افغانستان د زیانونو د مالی او ځاني او هم د پاکستان ما سره یو کس د ټلیفون په کرخه د استډیو مشه سلامونه ها نو دوی سره خبرې نشي سیګنل
د دې تر
سلامونه ها راګین راځي بس بیا به دغه وکړو بیا به رابطه را سره وکي او زګورم په فیسبوک کې خو مسلسل ټول راته د بارانونو لیکلي دي په مختلفو ځایونو کې دي محمد نواز خان بلور صاحب البته لیکلي دي چې د سند غاړو اوسیدونکو د احتیاط کوي د سیلابونو خطر دی نو دوی دي بیدار اوسي دا ښه مشوره ده او زبی الله لیکلي چې د باجوړ په برنګ کې هم بارانونه دي او محمد انور محمدی لیکلی دی چې ایرانی ورسنې خبر ورکړی دی چې د ایران د اصفهان ښار کې 14 غږ اوریدل شوی دی د دې راپور خو تاسو سره ما شریک نور معلومات هم در سره شریکوم فضل رحمان نلیوال لیکلی دی چې په پښین کې د اپریل پر شلمه د عامو انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد د جمعیت علماء اسلام جلسه ده دا د هغه جلسو د احتجاجي تحریک برخه ده چې مولانا فضل الرحمن سمو د مخکې څوونه مخکې اعلان کړی وي نو په پښین کې وای د شلم تاریخ باندې جلسه ای دا په داسې حال کې ده چې په 28 تاریخ باندې په اپریل 28 باندې په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی او د څوکیو ډکولو لپاره د یو شمېر درېشتو څوکیو ډکولو لپاره زمینی انتخابات کیږي د شان خان او د ګلپانی په غږ سندرا ورو ترقی ورسته بیا راځو
شور دے
مشال رادیو ته وغیاست سلام پختونخوا خبرونه ده په دې خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړل تقریبا ټول خبرونه چې وغه د موسم په حواله وړي رضاته مننه د خبرونه د دلراج په غږ باندې پسندري پېتر سو په بلګړې کې بیا در سره یو